خبرونه تر لنډې د میورستا ځوان فکر پروګرام مهیروي.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
د ځوان فکر اونیزه پروګرام ته شراغلاست. په دې پروګرام کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو پر موضوع خبرې کوو. طالبانو نن د وو وزارتونو تازه سرپرستان او د نوو نورو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې په خبره په دې ډول یې هڅه وکړه چې پر مهمو څوکیو د مسلکیتوب اصل ته پام وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد نن په یو کانفرنس کې د تازه ګمارونو په باب څرګندونې وکړې.
کوشش کوي سیده سي خلک راځي چې هغه ډېر ښه کار کولی شي، ښه خدمت کولی شي هیوادوالو ته. په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډېره حده پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم درته د هزاره ورونو نه د نورو ورونو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
نن د ځوان فکر په یو ساعته اونیزه پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې په نویو اعلان شوو کسانو او په مجموع کې د طالبانو په حکومت کې تحصیل کړو ځوانانو ته څومره د کار او فعالیت زمینه برابره ده. د طالبانو په ادارو کې هغو ځوانانو ته چې لوست دي خو طالبان نه دي ځایسته، په دې حکومت کې د مقرریو معیارونه څه دي؟ په کورنیو چارو وزارت او نورو ادارو کې وروستۍ ګمارنې ځوانان څنګه ارزوي؟ د کاري فرصتونو نشتوالی له هیواد څخه د مسلکي ځوانانو له وتلو سره څومره تړاو لري؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې یو ساعت کې د پروګرام له میلمنو سره څېړو. د پروګرام میلمنو مودي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري سرچینو پخوانی رئیس ثناءالله ځازی، د کابل پوهنتون استاد تلوسه اصولي، د غرض سیاسي فعال سید اکبر سیال وردک. ځازی سره په پیل کې تاسو ترزو د طالبانو تازه ګمارنې چې د سپتمبر له اوومې اعلانېږي په پرله پسې ډول ستاسو په نظر څنګه دي؟
اکثر عمارت کا منسوخ کا کام دی اور تحصیلات پاره نه زیات معلومات لري شریک شوي چې دوی په برخه کې تخصص لري یا په کومه برخه کې زده کړې لري ولې اکثر د دوی خپل عمارت منصوب کسان نن کوم چې بیا د لیکوارانو په باره وشو هغې کې یو شمېر کسان چې دوی نومول شوي دي د ځینې چوکیو دپاره مهنتونو دپاره یو خوشبیني بیا هم پیدا شوې ده چې څو مسلکي قدرونه هلته یو اندازه متاسفانه ټولې نه شته ویلی یو اندازه مسلکي قدرونه هلته ځای په ځای شوي دي لکه وزارت کې خپل مسلکي ډاکتران راغلي دي او ځینې نورو برخو کې هم تروسه پورې مکمله دي. جغرافي دغو کسانو رسنیو نه ده شریکه شوې هیله دا ده چې د کور په څېر چې څوک ګمارل کېږي بیا جغرافي ملت سره د رسنیو د لارې شریکه شي چې په څو خلک کې چې د دې برخه کې دي څومره وړتیا لري څومره کاري تجربه لري څومره لوړې زده کړې لري.
بله خیر، بیا هم تاسو ترزو طالبانو تر اوسه یوه شزه هم پر کومه څوکۍ نه ده ګمارلې. میرمن تلوسه اصولي، ستاسو نظر څه دی چې دا څه نتیجې لرلای شي؟
دوی هم زحمت سلی د خواري سلی د نظم څخه هیڅ کوم فرق نه لري. نو زه د دوی څخه خواهش کوم چې لږ شمېر شو د خان په دې حصه کې برخه ورکړي ورکړي تر څو چې هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع په مقابل کې د فامیل په مقابل کې خپل شي مایي مسؤلیتونه او فامیلي مسؤلیتونه یعنې د مادیا چې لاس راوړي خپل مشکل حل کړي او د اجتماع لپاره مستحق به ځای ورسوي. په دې خو کوم مشکل نه شته چې یعنې په دې حصه کې داسې یو روحیه لري چې ښځې د وای د کور په کارو کې خپل کار وکړي. دوی تر لاس مسؤلیت ورکړي.
ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو دریځ ولې د ښځو په وړاندې هغه سي دی لکه د نوې لسیزې په دویمه نیمایي کې چې و، یعنی د زیاتو کسانو په باور چې د طالبانو دریز نه دی نرم سوی، هغسې چې تمه کېده؟
خو دا چې دی چې موږ شکر انسانان یو، حقن لرو، شعور لرو، اشرف المخلوقات یو. هر پدیده چې په اجتماع کې موږ وینو باید د هغه پدیده په شاوخوا کې مطالعه وکړو، ارزیابي کړو او تحلیل تجزیه نتیجه گیری وکړو. ځینې بیا وروسته یې پلیکړو چې دغه عمل چې زه کوم دا څومره زما دپاره، زما د اجتماع دپاره او زما د دین دپاره څومره ګټه رسولی شي. نو ځکه دوی باید دغه تحلیل کړي چې ښځه د جامع نیم وجود تشکیلوي، نه د دې چې په کور کې کښېني، باید خپل وظیفه هم سرته ورسوي. تاسې فکر وکړئ که چیرې یوه ښځه په اجتماع کې کار نه کوي، مادي عایدات نه لري، د دې خاوند له منځه ولاړه، نو دا مجبور ده چې وخت څنګه سره اولاد لري، دغه څنګه وچلوي؟ د شرعي لحاظه هغه حق چې شریعت ورکړی ده، هغه حق چې ملل متحد ورکړی، دوی هم باید هغه ته فکر وکړو، د دوی حق باید ورکړي. دا حتمي وزه د دوی ده که یې ورنه کړي، نو د دوی په عماراتو کې به دا یو نواقص.
ډیره مننه. سیاسي فعال سید اکبر سیال برداګ هم را سره په تماس کې دی. اکبر صاحب، تاسې هم خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې طالبانو ولې د ځوانانو د ونډې زیاتېدو ته هغسې چې د خلکو توقع ده پام نه دی کړی؟
سلامونه احترامات تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې دعلی کوم. کچیرته مونږ هر حاکم نظام چې نوای که انتخابات ولاري او که د جګړې ولاري په یو مملکت کې حاکم کیږي، نو هغه اول د فی کوشش کوي چې د خپل لغه کسان چې په دغه ټول دغه مبارزې کې له دوی سره په دغه ظفر کې اوسېدلي دي او دوی سره همکار پاتې شوي دي، دوی کوشش کوي هماغه کسان د خپل لغه د رهبری چوکوی ته یا مو کلیدی چوکوی ته د خپل کسان تعین کړي. اوس مهال طالبان اسلامي امارت هم هم دې ته توجه کړی چې شل کاله مبارزه وکړه او د شل کاله مبارزه په نتیجه کې دوی دولت لاسته راوړ. اوس دوی دغه کوشش کوي چې کم کسان چې دوی سره په دغه سفر کې دا سفر پای ته رسولی او دا جنگ ته خاتمه ورکړې ده، او دوی هغه نوي تشکیلات چې دوی غواړي چې آینده کې امارت اسلامي ولري، نو دوی خامخا غواړي د خلکو چې دوی سره مبارزه کړې ده، دوی سره یو نوه همکاري کړې ده، هغوی هم دا تقاضا لري چې موږ باید په چوکیو باندې وګمارو، ځکه موږ شهیدان ورکړي، موږ زخمیان ورکړي دي. نو دا کار زما په نظر د موقت هغه لپاره ده، موقت ده او د یو دایمي لپاره دا کار نه ده سوی، تر څو چې دوی په افغانستان کې د امن یا د باور فضا رامنځته نه کړي، دوی نشي کولای چې په نورو خلکو باندې یا په نورو ځوانانو باندې دوی باور وکړي. خو یو ښه خبره دا ده چې زه په خپله هم په اداره کې د اسلامي جمهوریت په اداره کې کارمندم، اوس فعلا هم کارمندیم. هغه کار کوونکي چې پخوا په جمهوری اسلامي افغانستان کې دنده درلودله او کار یې درلود، وظیفې اجرا کولې، هغوی کارمندانو ته هیڅ نوه تشویش نشته. هغو ته تر اوسه دوی داسې یو اشاره نه ده شوې چې تاسو به د خپل دفترونو ته، خپل کارونو ته نه راځئ. او طالبانو رهبری هر وخت لاغه پخوانی کارمندان غوښتي، هغه څوک چې مسلکی دي، څوک چې کډرونه دي، هغه چې د افغانستان په اداري چارو کې دوی تجربه لري، هغه نه غوښتي چې تاسو د خپل دولتي کارو ترسه ولې خپل روزمره چارې مخ بوزي.
بله وردګ صاحب، په ځینو مواردو کې ځینې پخوانی مامورین چې اوس هم دندو ته ستاسو په څیر ځي، دوی د طالبانو له دوګونی چلند څخه شکایتونه کړي دي چې دوی په وړاندې دوی دوګونی چلند کوي.
زما په نظر زه چې دغه د 14 اگست نه کله چې جمهوریت سقوط شو او دوی حاکی مسئول وروسته یو څو مودینه ولند مودینه دوی غوښتل چې ټول کارکونکي باید خپل کارو تراسي. په دغه جریان کې چې زه خپل کاری دفتر ته سره د همکارانو چې موږ په ډېر یو غټ تعداد د مالی په وزارت کې کارمندان لرو، ما خو دغسې یو توپیري چلند تر اوسه له طالبانو لخوا نه موږ ورسره نه مخامخ شوي او کچوک شوي، کېدای شي سوي به، خو زه چې خپل له تجربې نه د خپل د همکارانو له تجربې نه درته خبرې کوم، هیڅ نه و توپیري چنل له موږ سره نه درس وای، او تر اوسه د موږ دفتر ته دوی نه دي راغلي چې تاسو باید داسې کار وکړئ چې یو کړي که نه. ولې په مالی په وزارت کې هغه بستونه چې کلیدي بستونه وو د هغوی رئیسان له وطن نه او له هېواد نه تللي وو، اروپایي هېوادونه تللي وو یا خارج ته تللي وو، یا یو رقم حراسي درلودو، یا یو جرم کړی، یا اختلاس کړی، دفترو ته نه وو حاضر شوي، د هغوی په ځای نوي رئیسان وټاکل تر څو دغه چارې چې ټکنۍ نه شي، د هغه د چارو پرمختګ لپاره نوي رئیسان وټاکل.
ډېره مننه ځاځی صاحب. وردګ صاحب یادونه وکړه چې هره ډله چې کله ناڅاپه واک ته رسېږي په پیل کې کوشش کوي چې خپل ملګري په ګمارونو سره خوشحال وساتي. ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به وروسته د وخت په تیریدو سره د مسلکي ځوانانو ګمارنې ته پام وکړي؟
مننه طارق صاحب، زه ورته سره یو اندازه موافق یم، ولې په تخنیکي چارو کې مهمه دا ده چې اولویت او کارونه تور ته شي چې خلکو ته په وخت خدمات وړاندې کړي. سکتوري خدماتي بدله هم دندې دي خلک ستونزو سره مخامخ دي. دوی که غواړي خپل عمارت ته منسوب کسان وګماري، دوی مکمل ډېر زیات وخت لري. دوی کولی شي په راتلونکي کې کله چې خدماتي ادارې مکمل فعال شي، خلکو د خلکو دغه ټولې ستونزې چې دي یو اتیا سلنه اویا سلنه کمې شي، د هوار شي، د دې کولی شي انګلیسي په سر کې تاسو اګریج ول ورته وایو، یا تدریجي ډول خپل کسان ځای ته تیکي. ولې په داسې حال کې چې اکثر اداري سکوت سره مخامخ دي، اداري بندې دي، د اشخاصو ګمارل چې هغوی سره لاندې مامورین هم بلد نه وي، د هغوی میتودولوژي د کار باندې بلد نه وي، په رویې باندې بلد نه وي، نوي حاکمان ته راتلل یو اندازه روحي ستونزې به هم ممکن کارمندانو ته یا لاندې یا مید لیول کارمندانو ته ډیفیکلټ کارمندانو ته پیدا کړي. ما هیله دا ده چې په دې برخه کې زیات د عجلې نه کار وانخیستل شي، په وخت سره مناسب متخصص خلک پیدا شي. که چیرې اتیا متاسفانه که چیرې په پخوانیو کارمندانو باندې د دوی اعتماد او د اعتقاد نه وو، دوی سره سیاسي اختلاف یا دوی سره فکري اختلاف یا دوی سره د ایډیالوژیکي اختلاف یې درلودو، دوی کولی شي بدلې کړي. ولیکه مونږ چیرې وایو چې مونږ افغانان یو، افغانستان ته خدمت کوو او دا وطن مو ګډ ده، مشترک دی. خو دا د پخوانیو حکومت خلک هم دي، د افغانستان خلک دي، د پنجاب نه یا د ایران نه یا د اسرائیل نه نه دي راغلي. که څه سیاسي اختلاف وي یا څه فکري اختلاف وي، کولی شي په وخت تېرېدو سره یې تفاهم سره حل کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه، تاسو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې د بشري سرچینو د پخوانی رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، په دې وزارت کې مخکې د ګمارنې معیار څه وو او ځوانانو ته څومره ونډه ورکول کېده یا له کومو فلټرونو څخه تیرېدل؟
موږ یو سیستم لرلو په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې، یوازې نه په ټول افغانستان کې، د بسونه روان کړل، د آزادې سیالۍ د لارې ځوانانو ورته غوښتنلیکونه ورکول، هغه غوښتنلیکونه څېړل کېدل، مناسب وړ کسان شاکت کېدل، او د آزاد رقابت د لارې نه به اول دویم او دریم تر اتم بسونه پورې ځوانان ګمارل کېدل. ولې هغه سیاسي بسونه چې نیتونه وو وزارتونه وو، هغه د ورځمش لخوا مقرردېدل. ولې موږ هیله همدا ده چې اوس هم هماغه د آزاد رقابت یا د آزادې سیالۍ پروسه په مخ وړل شي، د اصلاحاتو اداري کمیسیون فعال شي، اصلاحات پکې راشي. موږ یو لسټینګ په اداري اصلاحاتو کمیسیون کې هم درلودې، ولې هیله مو دا ده که چېرې عمارت هغوی ته متوجه شي، هغه اداري اصلاحاتو کمیسیون په خو ودروي، هلته ډېر مو سیستماتیک منظم سیستم موجود وو، کولی شي د هغوی د لارې نه دوی کدرونه وګماري، منظم کدرونه وګماري، وړ متخصص کدرونه وګماري، او دغه چرخه چې متاسفانه اوس کې خدمتونه ولاړه ده، دا په حرکت راولي.
ډیره مننه استاد تلوسی اصولی تورزو. استاد په نظر کې مسلکی وزارتونو ته هم د طالبانو غړي چې انتقاد کوي مسلکی نه دی وګمارل سي، دا به څه نتیجه ولري؟
شخصی نظر دی چې په هر مملکت کې په هر کورنۍ کې چې د الهي عدل او انصاف پلی نه شي، هیڅ وخت نه هغه کورنۍ بارانی نه هغه مملکت. موږ د دوی څه ډېر زیات توقع لرو. ښه دوی دا کارونه چې اوس فعلاً چې امن دی، امنیت دی، د دې ته موږ خوشحاله کړو. نو په دې برخه کې دی هم دی دا امنیت بانه کوي چې موږ خپل هغه غړي چې زموږ سره یې کومک کړی دی، زموږ سره و، موږ هغو ته ونډه ورکوو. دا کار غلط دی. په دې خاطر تاسې هغه خلک یاست چې د پاک الله عدل او انصاف پلی کوئ. نو هغه چې که د دې څوکۍ لیاقت لري نور الانو او که نه لري، هغه ته باید قناعت ورکړي چې موږ جهاد د دې دپاره نه ده کړی، د چوکۍ دپاره چې تاسې باید ګرده په چوکیانو کښېنئ. فرق نه کوي تاسې د انټرلا جهاد کړی ده، دغه ستاسې دپاره لوی نعمت دی او لوی بری د دنیا آخرت دپاره. هر کسان دا کلمه زما نه خوښېږي، لکه چې وردس وویل چې فضر د هر قوم، هېڅ مهمه نه دی. موږ مسلمان یو، افغان یو، د یوې مملکت د پیو خار کې لوی سوی دی، پیو خار کې ژوند کوي. د هر قوم چې مقصد د دغه چوکۍ لیاقت ولري، د دې کلمې په باره کې زه بېخي حساسیت لرم چې یو همشمول حکومت وي او همشمول د صلح پروسه یې چې خبرې مې اخواته ولرنیسي. نه، مهم دا دی چې یو انسان، یو مسلمان وي او لوی ارزښتونو ته
بله. نو اوس خو هم تحصیل کړي ځوانان اکثره له هېواده په وتو دي، که دا لړۍ دغسې دوام کوي څه واقع به ستاسو په نظر رامنځته کړي؟
تاسو وګورئ چې دا خو دوی که نو ښه پوهېږي، عالمان دي، فرانزه خلک دي، چې دغه زموږ ملي سرمایه دی. دا خو ګرد دی چې د مملکته ځي، ته بیا مې شل کاله نور وخت لغواړي چې موږ داسې ځوانان تربیه کړو. صحیح دی، موږ په ځوانانو کې که په ځینو کې دي که په طالبان کې مواقف وجود لري، ولې د جنګ شرایط دا فرضاً جنجالونه چې دي، دا د اقتصادي مشکلات، دا هېڅ موږ ونشو کړلی. د یو معلم په صفت چې یو انجینر دی تربیه کړي، یو شخصیت تربیه کړي، یو ښه مسلمان تربیه کړو، دا مشکلات یوازې په مکتب او په پوهنتون پورې اړه نه لري. دا زموږ هغه مشکلات دي چې په اولې خارجي فرهنګ کې یرغلې وکړي، په داسې څلوېښت کالو کې زموږ په ځوانانو تر هغو اندازې پورې تاثیر کړی ده چې زموږ ځوانان صحیح دا د طالبانو وروڼه څخه خواهش داري چې دوی دې لطف وکړي، دغه ځوانان چې اهلیت لري، لیاقت لري، دوی دې وګماري او خپل خلکو ته ووایي چې تاسې خو دغه ځي خدمت وکړي، جهاد وکړي. دوی جهاد د چوکۍ دپاره کړی ده، که دې قتل و قتال دې فرضاً د دوی لخوا شهیدان په زموږ لخوا نه شو، موږ شهیدان ورکړي. بالکل، ډیره
مننه د پروګرام منو استاد څخه مننه. د پروګرام شمیره به اعلان کوم. ځینې اوریدونکي به شایي کوشش کوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي، له تاسو ځینې پوښتنې وکړي، یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. په یوه نړیواله شمیره مو فعاله ده، 00420211 3601. شمیره بیا تکراروم، 00420211 3601. دغه راز هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی چې د سکایپ له لارې زنګ را ووهي، په دې پروګرام کې برخه واخلي. د سکایپ ادرس مو د راډیو ټکی آزادي فاصله نه لري، یو ځای ولیکئ، راډیو ټکی آزادي. یو اوریدونکي په لین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د ځوان فکر اونیزه پروګرام.
بله، زه پراس خبرې کوم.
مننه، تماس مرخصه وي دی په فراغ کې د ځوانانو د کار روزګار په اړه راته وایست چې په څه وضعیت کې دي
ځوانان؟ خو دا څه چې ول، دا ځوانان په دوه فکر کې دي. دا ځوانان د اوس په دا شل کال او په دا دوه ویشت کال کې چې لویان شوي دي، دا خو نو په دې فکرو کې روان یا د اروپایانو په فکرو کې یا د امریکایانو په فکرو کې په دې نه پوهېږي په دا وطن کې څه کوم دا داسې ځوانان دي. او بله خبره دا ده چې دا طالبان چې راغلي دا طالبان ځان ته حساب کتاب دي. داسې نه کېږي چې ته وروره د هندو پای کې دا تا راوړي وزیر کې داسې نه کېږي. په دې رقم نه کېږي. هغه خپل په رقم خلک شي هغه وزیران کوي چوکۍ ورکوي یا څه چې ورکوي دا هو کار دی. دا چې پای کې دا د امریکایانو یا د اروپایانو سره چوکۍ غاړي دا چې خو نه کېږي. دوی دا دوی دا شل کال جنګېدلي ستا لپاره جنګېدلي دي
نو ستاسو په نظر چې دوی هم د چوکۍ لپاره جنګېدلي او پر مهمو څوکیو باندې هغه کسان ګماري چې د دوی د فکر او عقیدې مطابق وي. دا اوریدونکو نظر واوریدل سو بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو چې دوی په دې برخه کې څه وایي. د ځوان فکر 19 پروګرام د ځوانانو د ګمارنې پر موضوع باندې بحث کوو چې طالبانو له سپتمبر له 10 څخه خپل کابینه اعلان کړی ده. په دې کابینه کې ځینې تغیرات هم راغلي. ځینې نوو څیرو ته په دې کابینه کې ځای ورکول شوی خو بیا هم شکایتونه کېږي چې د ځوانانو ونډه کمه ده. اوریدونکي کولی شي چې زموږ یوې نړیوالې شمیرې ته زنګ راووهي 00420211420. بل اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
پاکستان
زنگ وهل یو مشت نصیحت کوي چې موږ د خلکو خلاف
نظریات کوو
بس مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. د دین اوریدونکو نظرونه اورو چې په ننګرهار کې دوی هم ویلي دي چې د طالبانو له راتګ سره د بیکاری اندازه زیاته شوې ده. د دوی نظریات به وورو بیا به ورسو نور اوریدونکو ته که په لین کې بي.
دا دوه میاشتې اوسه د ټول عمر پکې درې ورځې کار نه کړی. قرضونه راخلو خوري حالات هم خراب دي. کار نه زړه مو خوږېږي چې وکړو. بس کارونه نشته. ګندنونه نشته. یا بس دوه ورځ دو بس د لارې خرڅم په خپله خو مزل کوه هغه شیک نه
یار په هر یو کور کې چې دی کم از کم دی هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بستري د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی. هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مستنختی دی. یو یو بازار ته اوباسي خرڅه یې هغې په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس واتو ورځې کار وکړي بیا بازار ته مسرې شي. سرګردان لالهان د به دلته په چوکونو کې ګرځي بېته ماښام ناوخته کور ته ځي. وختي م تلین شم. دا اوس زه حیران یم چې زه کور ته لاړ شم. ما سرې نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
دولتی پروژې ټولې بند دي. خپل مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي. چار یو ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې څه دی ارزانی راولي. تجاران سره وغږیږي چې افغانستان خلک غریب دي. گزاره وکړي ګمرکات باندې غوږیږي چې مسئولی کم هلته ګمرک کې مسئول زیات شي بس موږ غریبانان نه زورو.
دا اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې په بیلابیلو سیمو کې د بیکاری لا زیاتوالي شکایتونه کولې. یو اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو چې منتظر پاتې نسی چې نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې مصرف زیاتېږي. دا اوریدونکو تماس قطع سو. ورزو میلمنو ته ښاغلی سید اکبر سیال وردګ ستاسو نظر څه دی چې څنګه امکان برابرېدای سي د تحصیل کړو ځوانانو ګمارنې ته په بیلابیلو ادارو کې؟
د سچال چې اوس کله یو نوی نظام جوړیږي هغه په خپل بطن کې مشکلات لري. تر څو چې دې تشکیلات جوړیږي د دې ګمارنې کېږي هغه پخوانی ادارې چې ټکنی شوي دي یا د دوی کارونه بند شوي دي خامخا ملت ته یا خلکو ته ځوانانو ته مشکلات پیدا کیږي. او زمونږ چې اوس په افغانستان کې د بیکاری کچه بیخي زیاته شوې ده او لوړه شوې ده هغه نړیوالو یا اروپایي متحدینو چې له موږ سره همکاری کول او موږ سره د افغانستان کې پروژې مخ ته وړلې. نو د هغه د بندیز او یا هغه پیسې چې د افغانستان په نړیوال بانک کې بندې دي، نو دغه شیان یا دغه علتونه دي چې د افغانستان د کاري فرصتونه له خنډو سره مخامخ کړي دي، او دغه پروژې چې وي هغه انکشافي پروژې چې ای ډی بی بانک او نړیوال بانک او یا جی ای زد کوم هغه چې وه پروژې دلته چې کوم کارونه کول، دغه علتونه د دې سبب شوي دي چې انکشافي پروژې یا ساختماني پروژې د بادسازۍ پروژې چې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې دوی خپل چارې پر مخ بیولې، د خپل بادسازۍ په مخ بیولې، نو دغه تر اوسه پورې په ټپه ولاړه دي. همدغه یو علت ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان اوس فعلاً بیکار دي. کله چې د طالبانو اسلامي امارت دولت په رسمیت ونه پیژندل شي او نړیوال د دوی سره خپل چارې خپل همکاري د بانکونو له طریقه ورسره پیل نه کی، زه فکر کوم دا بیکاری به همداسې دوام ولري، کیدای شي له دننه نور هم دغه ځوانان او دا خلک د ملت له دغسې بدبختیو سره لاس و ګریوان سي. نو هیله او زمونږ هیله دا ده په امارت اسلامي نه او د نړیوالو نه چې دوی دا د افغانستان کومې پیسې چې دا د ملت پیسې دي او د خپل نړیوال کوم تړونونه چې د افغانستان د دولت سره د هغه باید بیرته خلاص کړي، او تر څو کولی شو مونږ د خپل دولتي عربه په چلس راولو، او تر څو دغه ستونزې مشکلات چې اوس افغانان ورسره لاس و ګرېوان دي، نه دونه فقیران دي چې خپل بالښتونه خپل
وردک صاحب، همدغه تاسو چې کابل کې ژوند کوئ، په تیره یوه یا یوه نیمه میاشت کې وضعیت څنګه دی؟ د بیکاری اندازه څومره زیاته شوې ده؟
د امنیت، فزیکي امنیت خو چې موږ کوم کله چې امارت اسلامي راغلی امنیت ښه ده، ولې فکري لحاظه د افغانستان ټول وګړي په یو قسم تشویش کې دي، او دوی اوس چې کله نړیوال اعلانونه کوي چې موږ افغانستان سره همکاري بندي کړي دي او په رسمیت نه دي نوم پیژندلای، نه نو دغه اعلانونه د افغانستان د خلکو تشویش لا یو پسې واکوي، او بل طالبان هم په دې هڅه کې دي چې دوی وکولی شي د خپل دولت د خلکو لپاره یا د اروپایي ټولنې لپاره یا د همسایه هیوادونو له طریقه دوی کولی شي خپل دولت په خلکو باندې یا په اروپا باندې په رسمیت وپېژني، تر څو کومې خنډونه چې دوی تر مخې دي هغه لرې شي. او د بیکاري کچه خو اوس فعلاً افغانستان کې خورا زیاته ده، دا غوریدونکو غږونه هم واورېدل، دا ټول په واقعا رښتیا دي. او په کابل کې دوم هغه ټیکسیوانان چې په خوا د ورځې 300 کار کوي اوس 200 هم نشي کولی، تیل قیمته دي، ګاز قیمته دي، یعنی دا اوس د روزمره چارې چې کومې زمونږ په سیمه کې یا په دغه اطراف کې زمونږ څوک ژوند کوي، دا واقعا ډېر غټ مشکل سره مخامخ.
بله، میرمن تلوسه اصولي، کله چې د بیکاری اندازه زیاته وي، دا په خپل پټولونه کې نورو جرمونو ته یا نورو سرغړونو ته زمينه نه برابروي؟
دا خبره یو واقع دی چې د دې داسې بیکاری زیات شي، نو هر څه به ملګر د نسو په دې متهمه وره چې درګه به دا قانون پر لاس غیر انساني و غیر مصدی فارمی از اخلاق کارونه بودی. البته یک پیرات اشتا که مجبور بود خود اولاد بپاره یک گل دودی یا خود کردی بپاره یک گل دودی پاکی پای پانیر رو کارو بردی لاس میگهی نوزنی سایز داده شده در امارت اسلامی سفا که پدا نور رو برد که در کسی توجه کرده که امنیتی را وصله را بده بخشی که هم دی توجه که د قوم او د سمت او د تنظیم په دې پکې نه جذبوري نه جذبي دي، خو د دین عالمان دي چې په یو مملکت کې د الهي عدل په لیسې مملکت هیڅ وخت مخته نه ځي او هیڅ وخت راځي نه کوي. د دې د لسمو کې د له دې او د نورو مسایلو څخه چې دا په هغه له موږ تجربه لري، موږ تجربه لري د پخوانی حکومتو څخه چې یو وزیر به مقرر شو چې د تنظیم نفر یې ولت را وړل مقررول، یا دوی د تیرو څه باید پند واخلي. هر هغه څوک چې اهلیت لري واقعي مسلمان دی، د کار توان لري، هغه دې مقرر شي او دغه سمس او که د دې لپاره یې زوی اولادونه زوی وروڼه دي که دا نور دې زوی د تاسو څه کار نه کوي د پخواني دولت ولکن مقرر نه کار دې واخلي ترڅو چې دغه خلک زوی اولادونه لري تاسو زوی اولادونه لري دواړه خوا کړېدلې دي نو لطف وکړي دغه تحصیل د منځ ونیسي هر څه چې کار تحلیل لري کار باید کار واخلي ترڅو چې دغه مشکلات د منځ لاړ شي او د حل فرصه اوس هم موږ هم دلامت توقع نه لرو په دې خاطر چې دوی نوی راغلی د دې تشکیل سره چې د دې خو بیا هم موږ ورته خوشبین چې دوی واقعا عالمان دي د فساد او عدل انصاف سره جامع انشاءالله ولی که یو زما یو خواهش د کورنۍ سره د پلرو سره د منځ سره د ځوانانو سره دا دي چې لطفا وخت چې ځنګل ور واخیست تاسې د هغه څه مه تښتئ راځي لا سره یې وکړي دا ځنګل ور مړ کړي ځکه دې ځنګل ګلو ګلچاسې او موږ ګردد سره ځوان کړي څومره به دې دې یو معامله کړې چې تاسې تښتئ څومره به دې دوی تاسو کولی پاسو به هیڅ نه شي نور دلته پاسو پر ځای رسېدل دا ګرد بدبختي چې موږ وینو د خارجي د یرغل د لاس له چې موږ د هر یو د باس لاس باندې چایو د هر څه د خپل نه کې د پاره مستخدم
بلې په پانتون کې چې تاسو بیلابیلو ځوانانو سره په تماس کې یاست څومره ځوانان دې ته چمتو شوي دي چې له هېواد ووځي په دې خاطر چې بیکاري زیاته شوې ده یا د کار ساحه ورباندې راتنګه ده
دا خو تاسو هغه د اجازه ما وویل چې علي غوړو د چې د میدان هوایي کې هغه قرباني ورته او جلسو امو بیا پلان دی په پښاوه کې نو دا هم په موږ پورې اړه لري موږ هم خپل مسلمانانو او خپل توکل خپل خدای ته کوو او خپل
بله ستاسو آواز قطع شو
دا به بیکاری واقعا لوی معضله ده نو موږ هر څه زیرته ژر دي دې په اړه څه کې تصمیم ونیسي یا امارت او ځوانانو ته دې کار ورکړي چې څه چې ځوانان مافو خارج ته ونیسي پلان نشي دا دې لوی سرمایه ده نو معلوم ده چې د سرمایه د لاسه موږ پیسې کنګل شوي دي دغه مشکلات لري خو دا موږ لوی سرمایه ده که چېرې دا فرار کې فرار د مغزونو کې نو بالا به مشکل دي نو دا پاره
واکن مننه ځاځي صاحب مخکې میرمن تلوسی اصولي د شتمنۍ د کنګل کېدو یادونه وکړه نړیواله ټولنه هم چې کله مالی مرسته کوي نو ځینې شرطونه لري څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به د دغو شرطونو منلو ته غاړه کشیږي چې کنګل سوي شتمنۍ خوشي سي دغه راز نور مالی مرسته ورسره وسی
زما پاند دین هدا شرطونه چې طالبان سره فکری ستونزه لري نو ودر ورته غاړه کې دي ولې دې هغه منځمهاله شرطونه چې دي متوسط شرطونه چې دي هغه په دې باندې کار کوي د مجاهد په بدرو د کانفرنسونو په داسې معلومه شو چې دوی ژمن دي چې دین هدا تاسو دا چې نړیواله ټولنه یا دغه همکار نړیوالو سازمانونو چې لري اغاره کوي لکه د نجونو د خواندو یا د نور ذکرو موجوده غوښتي دی موږ د اسلام پرناکو ته دا د ورکو څنګه نشته او یو د نن او د خزینه او د کارګرو مسله ده هغه هم د ځمنه کړی چې موږ د خدای چارو وزارت په بدی کې او بلده کې فعال ادارې جوړ کړي دا به کله جوړیږي دا به وخت ثابت کړي د دې لپاره چې راځي نو خدای چې نړیوالو ټول نه لري هغه ورو پورو راځي او د نړیوالو حکومتونو او د نړیوالو مرستې چې افغانستان سره دایو چې د وګړو راځي او د افغانستان په څنګه شې چې بیا هغه دوباره خلاص شي او د افغانستان په اقتصادي چرخه کې ترګه تا واخیستل شي ولی اساسي څنګه تاسو د بیکاری څنګه دا چې اجازه وي او ځواخ لرم چې غواړم ځینی ارقام او د دین کوثر او د میزبین منو سره شریک کم چې یو لوی فاجعه سره خپل نه خاص کم تاسو په ډیر ډیر مخامخ کې د لړشي څخه چې مخاونه نیسو
bale ډیر مننه خاید به هم در ترازو یو اوریدونکو په لاین کې د زیات انتظار پاتې سوی د چمل خفانسی اوریدونکو تبرزو د دوی تماس رخصت به مهرباني وکي ازادي رادیو ده پیدای صاحب مهرباني
بلې
تاسو تماس رخصت به پیدای صاحب آواز ماورو مهرباني وکي د پروګرام د موضوع پر تاسو نظر څه دی
السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ته سلام شپ خیر ستاسو په خیر
مننه خیر اوسې ژوندې اوسې
ژوندې اوسې سره کوم سره سره زم ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده وخت مې چې نظر زم
ستاسو آواز متاسفانه چی نه ورو بیا به هم تخنیکی هم کار کوشش وو کی چې تاسو زنګ وکړو څه ځای بدل کړئ خدای ست چې آواز مې څه سمسي متاسفانه چې تاسو آواز نا ورو فدای ته تاسو به بیا زموږ ته تخنیکی همکار زنګ وهی بل اوریدونکو په لاین کې د ټلیفوني کړي د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ځوان فکر ونیس پروګرام ستاسو آواز متاسفانه چې موږ ته نه راځي وردګ صاحب تاسو ترازو د معاشونو برابري ته څنګه توجه ستاسو په نظر په یوه اداره کې باید وسی مخکې شکایتونه کېدل چې په یوه اداره کې به څو کسانو کار کوه د یوه معاش به بیخي زیات و بل به ډېرې کمې پیسې اخیستې په دې برخه کې ستاسو په نظر کومه پالیسي باید غوره سي
مونږ خو په یوه اداره کې چې په تیر دولت کې څو قسم معاش اخیستل کېده کنه هغه یو اصول پر اساس هغه د قانون پر اساس ورکول کېده مونږ په قانون کې د مثال په توګه ګرځېرته وایم د څلورم بس معاش چې دغه یو لزر او څلور سو سره د پنځم قدم یا لزر او نه سو سره د څلورم قدم کنه دا د قانون په اساس هر یو ته دغه سوای کله چې تیر دولت کې دغه مامورینو دغه سیماش هاخسته د دې روزمره چارې پر مخ ته نتللې نو د دې په مقابل کې رئیس جمهور حکم ورک او هغه مربوطه ادارې ورته پیشنهاد وک مثال څلورم بس ته 5000 روپۍ امتیازي ورسره ورکړي تر څو دغه مامور چې کومه نفقه د خپل فامیل ته وړي دغه مشکلات حل شي
بل خو ورته ټول ته دغه امتیاز نه ورکول کېدی
یعنی زه نو دلته اوس یو بل نفر نسته چې هغه د سی ارقام من سره هغه کی چیزو وای منی ورکول کنه مثال زه به ادارې درته مشخص کوم چې دغه 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 ادارو ته ورکو نو چې زه خپل اسناد هم لرم او دغه راپورونه ټول من تر روانو هر میاش کی کنه او بل برخه دی انټی و انټی ځان ته یو سکل لري یو ای ګروپ چې مونږ ورته ای په یک مثال 2.5 لک روپۍ دی یو نفر ماشو بیا دغه ای سی د درې لس ټیپ لري د هر ټیپ نه اول ټیپ نه دوم ټیپ ته چې د 5000 تفاوت ده په هر ټیپ کې نو هغه کسان چې ډاکټرای دلو دلا پی ایچ ڈی وو او په لړ سات هوکې هغه کلیدی بستونو کې چې وو هغه په ای ګروپ کې نیول او دا دوم سات هغه په بی ګروپ کې نیول تر څلورم بس ته پوری همدغه ګروپونه همدې شکایت راتلل دا یو نړیوال سکل دی جوړ کړی دا تر خپل دولت جوړ کړی و یعنی سیده تفاوتونه به موجود نو دومره چې خلک ادعا کوي دومره نو لکه چې خلک دا غکې کنه اسنادونه موجود دي دومره مشکلات په ډیر دولت کې نو لکه خلک چې وس دا فکر کوي چې پاغه کې ډیر فساد او مامورین ترمنځ ګوري په وزارتونو کې تفاوتونه ستدې د مالی وزارت او د دفاع وزارت د معرف وزارت او خارجه وزارت داخله وزارت دا هغه کلیدی به وزارتونه دي چې دا ټول ته معلومه ده او جوته ده ورته چې اوس د مالی وزارت د شپې تر اته بجو یو کارمن کار کوي کله بچ دی اخ د حوالو ازدحام زیات شو نو آیا دغه کارمن چې تر اته بجو یا تر اوه بجو د شپې کارو کې هغه کارمن چې تدریو کارو کې د دوی ترمنځ به توه تفاوت ونشي آیا دا به یو عدالت نه وي چې د دوی ترمنځ باید دمغه سي نسبی د ماشو په پرتلم باید تفاوتونه پکې موجود وسی
بله مننه ورداک صاحب سنولات زازای تاسو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده تر سره کوله په دې وزارت کې د ماشونو او امتیازات په برخه کې څه پالیسی په پام کې نیول سی وو
د دولت د ملکی خدماتو قانون پر د کاو د قانون پاساس موږ د شنو موجود د اول د هم بسنه تر خلیج دربه څخه پوری چې د وزیر د د نیټهونو د شنو د قانون مطابق مشنه وته ورته ولیاس مې کسان موږ د سی بی آر مشنه لرم چې هغه د نړیوال بانک لخوا نظر کول کېدل یا وایي مشخص معیارونه لرل چې د آزاد سیالۍ باندې دوی د معیاراتو مطابق نه راشي یا وایي سی بی آر مشنه درلوده ولیا شمې تخنیکی پرسنل موږ لرل چې هغه د خدماتو نسی قانون په اساس چې کوم ماشو ته ورکول کېدو هغه بسنه نه کوله موږ هغه ته د سوپر سکیل ایا امتیازی ماشینه هم پیشنهاد کړی و موږ دا د سماشات درلودل او اگر چې دوی بس ته د دوی تخنیکی توپ ای دوی لوړو داتو ته او د دوی ارتیا چې اداره دوی ته څومره د کار ارتیا لري موږ کټګوریزیان درلودل او هغه ته د هغوی د کټګوریزیانو په اساس ماشینه ورکړه دغه عموما په ټول دولت په پخوانی دولت کې په ټول اداراتو کې دا معمول و چې ځینې به عادي ماشینه اخیستل ځینې به سپرسکیل اخیستل ځینې به هم د سیبیان ماشینه اخیستل ولې د هرې پروسې او د هرې کټګوري فرق مشخصا فرقونه موجود وه
ډېر مننه میرمن تلوسه اصولي تاسو ترزو د تحصیل کړو ځوانانو د ګمارنې د پاره چې مستحق کسان مهمو څوکیو تلار پیدا کړي او ګمارل سي تاسو په نظر کومه پالیسی باید تعقیب سي
بله نو د خو د دېو ویو ولې سره چې ګمارنې ته تاسو سره د دوی بای ګیس په کارو باندې وګورئ چې د دې د ستاره سره د قانوني سبا کې یا هڅه کوله وکړي نو یو ځل راوړل راځي د دې چې په تاسو باندې د ګیس یو څه تاسو په پونټو کې په څنډو کې ډېر لږ شاګردان یو هي مور یعنی یو علاقه باندې د تاسو د شامل د خپل د نورمالو په روان دي د ایکس د سی په ځو خو شو ماته په مکتبو کې د غاښیدې معلمین د غاښیدې د یو روحي نه لګي د دې د خپل پالیسي ځان کې چې د ځوانانو سره سبا څه کوي ځوانان په یو لکمندي فرانت نه تر څو څو لاړې یو څو د تنه امید نه سي چې د سموش د څنګه کې زموږ څه څه ځای راکې نه راکې نو د ښه ځای چې د دې د خپل خپل پالیسي ځان کې چې ځوانانو څه غوړنه او د ځوانانو
بله کله چې د بیکاری اندازه زیاته وي د پخپل په ځوانانو کې یو مبهم حالت رامنځته کوي پروانی د هڅ به دوی څومره په د زور یا د زوریدو په حالت کې وي
تخدیر بس فکر کوي چې نه پر داخل کړی بیل هغه موږ اکثریت رواني تکلیفونه لري په چلوش کال جنگ کې را لوي سړي په خواري په دیوځي کې نو دا دي چې دا نور هم د دې پروژې باندې تاسو کې د نوید د لپاره د خپل لاندې د جوړولو لپاره تحصیل کړی دا زحمت یې سره خواري کړل د سې ناخوال او حالاتو کې د امید په وخت کې امید ونه لري تاسو فکر کوئ چې دا غوړ څنګه نو هي او د دې څه ځوانان چې د بیکاری څخه په دغه وخت کې ځانونه وژلي دي دا نه یې له موږ زده دي چې دا ته وایي چې یو کوټه ول د دې نه دی ار په خپل ځای ول دا چا کار نه راو کړو غواړي تر هغه څخه چې دا لا ته ول دا ډیر دی تاسو یې د ځوانانو ته رسیدل غواړي
ډیر مننه ډاکټر سید اکبر سیال ورداګ په افغانستان کې د نن په خصوصي سکتور کې هم په لاسګونو څه چې په سرګونو ځوانانو کار کاوه په دغه سي ادارو کې د ځوانانو د ګمارین د پاره ستاسو په نظر باید څه کارونه وسی
خو هر شرکت یا خصوصي سکتور چې دا غوې خپل نړیوال غلري چې صلاحيت لري چې دوی خپل یو شفاف میکانیزم جوړ کړي دغه میکانیزم پر اساس باید هغه ځوانان چې تحصیل کړي دا غوښ د کړي کړي نوړي د کړي کړي دي نو بیا غي د مسلک په مطابق دوی ورته پوزیشنونه یا بستونه ورته جوړوي او هغه اداره چې کم کارمند ته کم بست ضرورت لري داغه مطابق دوی غواړي چې هغه کارمند د ادارې لپاره تر څو دوی کولای شي د ادارې چارې په صحیح توګه مخته بوزي لټول نه په یو اداره کې د کار لپاره مهمه ده چې سړی باید خپل کار ته خپل چا سره چې ته کار کوې هغه ته ژمن اوسي یا د خپل کار کې صداقت او رښتینولي باید ولري، نو وروسته بیا هغه کې مسلکي توګ او تجربه دا ډېره مهمه خبره ده. نو کوم اداره کې یا کوم سکتور کې چې څوک غواړي چې یو څوک هایر کړي، هغه به د دغو شرایطو پر اساس هغوی به دوی استخداموي تر څو دوی چې ورته ضرورت لري هغه کارمند ته هغه به بیا دوی هایر کړي، او هغه به د خپلې چارې خپل هغه لایحه وظایف مطابق به دوی بیا خپلې روزمره کارونه مختوی په یو دفتر کې.
همدغه اداره کې چې تاسو اوس کار کوئ په دې برخه کې هڅې پیل شوي دي چې دغو ګمارونو ته یا دغو شرایطو ته زمینه برابره شي؟
اوس دا اوس مهال پښتنه هم دا اوس دولت نه ده.
لیو بلې وو
اوس فعلا په دغه دی یو دولت یا ادارې هغه استخدام او دغه کارونه چې مختبی هغه خو ریاست منابع بشری د انساني بشری سرچینه ده. نو د کې اوس فعلا موږ رئیس پرونی معرفي کپنشن به پورس معرفي سو، نو تر اوسه پورې دی دغه سی لاحیه یا دا رقم هغه موږ سره نه ده شریک کړی د خپل کارمندانو سره. نو په خوا به اصلاحات اداري دغه چارې پر مخ پیولې، کله به چې یو سړی کامیاب اوس هغه مربوطه وزارت ته، بیا مربوطه وزارت به مربوطه معینیت ته او عمومي ریاست ته او نور ریاستو ته او مدیریتو ته به معرفي کول. تر اوسه دوی دغسې کوم میکانیزم نه ده جوړ کړی چې له کارمندانو سره شریک کړي، او خو په دې هڅه کې دي چې دوی همداسې هغو کې، ځکه اوس صلاحیتونه ټول د وزیر په واک کې دي که په وزارت کې، او څوک دریم بس نه پاس تر اول بس ته پورې مقرر کیږي دا به د وزیر صلاحیت وي، او دا نور چې دا به مربوط دي اصلاحاتو ادارې کې.
بله، په دې برخه کې سناولات ځای د ځوانانو له سلام مشورو څخه، خصوصا د ځوانانو سلام مشورو څخه چې د نړۍ په مهمو بهرنیو پانتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي، دوی څنګه استفاده کولای شي د طالبانو حکومت؟
خالی بسونه ډکی او دغه اقتصادي چرخه پر حرکت راشي. په نړیوالو معیارونو کې خصوصا د استخدام په برخه کې ریکوارانو په برخه کې ټول لنډترین طریقه چې د موږ د سیوی سلیکشن ورته وایي، یا د دری سیوی دانو سلیکشن هغه د مقصد په لپاره ده. کچې د دې عاجل وی د استخدام پروسه ډېر وګړه ده چې د افغانستان د قانون په اساس د بدل کاری ورځې په اعلان کې پاتې شي، شاکت کیږي لانګویج شاکت لیسټ امتحان او بیا انټرویو ډېر وګړه پروسه ده. نو ساجل خدمات ته ضرورت دی کول شي چې څنګه صلاحیتونه تیار انتقال شي دي وزارتونو مسؤلینو ته. دوی هغه اول د تشخیص کې کوم دستونه خالي دي، د تشخیص نه وروسته دې کول شي درې څنګه مربوطه برخه کې درې عمده کسان پیدا شي چې په شرایطو برابر وي، په مربوطه تحصیل ولري، د درې کسان په منځ کې پناه انټرویو کوي. د انټرنی په اساس دوی کولی شي د دې په منځ کې مناسب کس استخدام کړي تر موقت وخته پورې، تر څو پورې دغه پروسه مشخصه مکمل د آزاد طالب د لارې مقصد د کولی شي دغه څه آزاد پوزیشن ده کې او خدمات وړاندې کړي. نړیوال تجارب د ځوانانو اسلامي امارت کولی شي اعظمي ګټه واخلي او اشد ضرورت ده، ځکه د نړیوال بانک د انډکس په اساس موږ یو لس اشار یو میلیون بیکار ور خلک لرو، او پاکستان چې په تیر دورې کې هم شپږ نیم میلیونه موږ بیکار وګړي درلودل، یعنې کار نه درلود، دوی بیکار په لسه کې وو کار نه درلود. اوس چې خدمات په ټپه درېدلي، انډستري چې دمې تاسو دا په ټپه درېدلې ده، دولتي امکانات مې په ټپه درېدلي دي، آزاد بازار کې کومه قوه دی خرید هغه هم په تاسو درې دلی متاسفانه چې داسې دوام وکړي شاید ډېر زر هم په افغانستان کې مارکیټونه دوکانونه بند شي، ځکه څوک چې د خرید قوه ونه لري یا پیسې ونه لري هغه که دوکان ته ځي دوکاندار نه بچي شي. یو لوی اقتصادي فاجعه سره مخامخ کېدونکي یو خو زر تر زره حل لاره دا ده چې اسلامي امارت په معاشاتو باندې زر تر زره کار وکړي، ټول هغه دولتي مامورین چې په افغانستان کې شتون لري دوی دوباره بیرته وظایفو ته راوغواړي، معاشات ورکوي، ترڅو د دوی د معاشاتو د لر نه په بازار کې د خرید قوه پیدا شي، او په بازار کې اگر خصوصي سکتور چې دی هغه هم دوباره په قوه ودرېږي. د پروژو په برخه کې وردګ ته پښتونان ته په مالي وزارت کې کار کوي. هلته یو بورډ شته چې هغوی به نړیوالو بانک سره دوی تماسونه نیول د پروژو پراګرس ریپورټ دی ورته ورته وکولی شي هغه بورډ دوباره فعال شي. زر تر زره د نړیوال بانک ایډی بي سره یا نورو ډونرانو ایجنسیانو سره د هغوی مجالس ونیسي. هغه پروژې چې لینا مخته تللي دي یا شروع شوي دي خو کارونه یې مخته نه دي تللي یا ډېرې مخته تللي دي، هغوی دوباره تمویل دپاره هغوی سره همغږي وکړي او هغه پروژې دوباره کارونه شروع شي، کارمندان یې راوغوښتل شي. دغه یو اقتصادي تحرف منځته راوړي، یو اقتصادي تحرف سره نظم منځته راځي.
ډېره مننه.
او که چېرې خدای نه خواسته،
بله،
که چېرې دغه بیکاري زیاتېږي، وایي به څنګه مت به جنګ مت کنه، که چېرې څوک په کور کې څه شی ونه لري وی خوري، هغه مجبور دی جنګ ته لاس واچوي. خدای نه خواسته مونږ به بیا د یو بل نه امنی شهیدان وو. که چېرې ځوانان په دغه لوړ نفوس سره په افغانستان کې وجود لري، که د کار زمینه ورته مساعده نه شي، دوی د روحي استقرار دپاره کومه لاره ورته ونهشي، ممکن خدای نه خواسته مونږ له فاجعې سره مخامخ کېدونکي یو.
کور ودان میرمن تلوسه اصولي، ستاسو نظر څه دی چې د ښځینه کارکوونکو او پر مهمو څوکیو د ښځو د ګمارنې دپاره باید څه وسي؟
او باید هغه جس سي، باید خپل کارونه ورکړی سي. اسلام دین دا حق ورکړی ده، جهان دا حق ورکړی ده، دې دې مطلب کې دا دې حقونه ورکړي. هر ښځه چې د دې لیاقت لري چې مصدر د خدمت خپل جامې ته خلکو ته شي، دې دې مطلب کې ده دې وظیفه ورکړي چې څه چې وشي کولی چې هم خدمت وکړي، هم هغه یو اندازه معاش چې لاسته راوړي هغه خپل کورنۍ ته ورکړي.
ډېره مننه د پروګرام له میلمنو څخه چې د ځوان فکر اونیس پروګرام کې را سره برخه واخیسته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري سرچینو پخوانی رئیس ثناءالله ځاځی، د کابل پوهنتون استاد تلوسه اصولي، د غرض سیاسي فعال سید اکبر سیالوردک چې په دې اونیز پروګرام کې را سره وي.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے نو چنار نلری کرم نختر نلری کلے نو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی اندازه سے اکڑا من مینے کی لپ غریونی ولی انداز سے اکھڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز سے اکھڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختے پما کار نلری